مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي د هرات زلزلې ته ځانګړې شوی خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبلا وښته د دې ادارې ویاند په مشخص ډول ونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي تر ټولو ډیر اغیزمن شوي سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ د غرض د ژغورنې مرستندوی مؤسسو ویلي چې پسیمه که دیر مرگ جوب لخزو او ماشومانو تا اوخته ده ده ایران ده بحرنوی چارو وزیر امیر عبداللهیان ده طالبانو ده بحرنوی چارو لسر پرست وزیر امیر خان متقی سرپ خبرو که ده هرات لزلزل زپل و سرخ پل خواخوگی ترگنده کرده و ده بشری مرستو جمنه کرده ده ده طالبانو ده بحرنوی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې تلیفوني مکالمه کې خاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي او خدا او د بشری مرستو ژمنه وکړه خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزلې زپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي اسرائیل نن د شنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیا او د لمنځوړلو لپاره پر غزې خپل بمباري شدید کړې دي اسرائیلي چارواکو ویل په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي بل ورته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوز له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لکتر لګه وسو اسرائیلان وژل شوي دي وژل شو دا شمېر په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي حماس ډلې ادا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل اسرائیل څخه په 4 الوتکو کې د زیارت کوونکو د دوو ډلو په ګډون 200 پندڅلويخت رومانیایي ادبا استلیدي دوالوتکه د رومانیا په تارو ملي شرکت پورې تړلې او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي نن ورځ په پایل کې د غراز هنګری هم اعلان وکړ چې تیر شپه خپل 215 ادبا د حوالاري په دوالوتکه کې له اسرائیل څخه استلیدي ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمینې مسقط په لور وخوځېده د کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو یو ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي
25 دقیقې
سلامونه د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزلہ کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته ویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوی دی خغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي د خغلی امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو لاندې چې راباسي نو مستقیمه هدیرو ته وړي او خښوي افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. ښاغلی ندیم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته. گوره رشته هم چی پیرات که بسار زلزله ده اتاز ما نه پیادی گی چی دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر گوارم چی در مختصر یو معلومات در غمزی که پاکله او در زلزله پاکله در آوریدون که تا او هم پدی چی دوی پوشی چی چی ده. اول دا چی در غمزه که در دری قشرون جور سویده، اول اتمسفیر ده تر بیوزنی اغه سطح پوری مثلا دا اتموسفیر، بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی، دا دی بیا ستینوسفیر ورتوی، چاغه یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گوسیل چې ورتوی دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي موازی چې یو بل سره نه دقیق یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي، دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کې هغه ته قانون وای او عمودی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وای.
چې دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو لامل تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، د ذکر د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي او د عکس پاکستاني کې د جیولوژي له لحاظ دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسله عبدالاحد مومند چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعیږي تر کندهار تر چمن پورې ځي، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیا او تر بدخشان پورې. دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې آرامی وای مون کولای شي د اندازګيري په اساس باندې د تعین کو. اما متاسفانه
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبد الله احمد مومند د فزات د سفر پر محل ځکه تر واستول شو لې افغانستان ته ورکړل شو، په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې مول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولویو. تاسو پوهیږئ چې دا بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مزیک اعلان اوبه چې استخراجیږي دغه لواجه د مزیک پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتي مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کوم خبر نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږ اطمینان ورکول راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې د تخنیکین هم لرو، اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوی دی کومګه ارتباطات د دنیا سره د لود
اندامه پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي، په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم گروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه امریکانه دا معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت ونه پیژندل شي څنګه د کمیلار دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یو کول کله چې دلته جمهوریت نظام وو دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
او متاسفانه چې البته بل خبره وو، البته متاسفانه چې داس یو خو هر څوک د چور په قصې کې و، داس نه و چې تایقاتي مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلې کې د دې لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای، دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی، اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کی او معلومات وخې او اکسونه ترلاسه کی د جولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد خپل پروژې وباندې جوړ کی او مطالعه وباندې شروع.
ډیر زیات مننه نادم صاحب، له تاسو نه د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونه سره وصل دی. کاکر صاحب، موږ مخکې له خغلی نادم نه پوښتنه وکړه، خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستورمزلای فزات لار عبد الاحد مومن نو هغله ځان سره افغانستان ته راوړل او په غو کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. په دې مسایلو موږ خبرې وکړې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
سلام علیکم تاسو ته او ورډونکو ته او خادم صاحب ته، او ډیر خوشاله شوم چې تاسو مونږه درته دعوت کړی یاستو. د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل، بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماتې یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې چې لوی زلزلې کې هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې، او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی. اخر ځل چې د نقشې نوښوي او تقریبا په 1980 او 1990 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول، او بعضی هم موجود دی اوس هم هغه نک تریکار غسل کیږي. او په زمین کې ځکه چې منګه دا سلیخ پانسوس کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروف سو، او د دې لپاره د علمي سیرنیس مرکزونه ډیر لیک دی په افغانستان کې، ابيخي تنه کشمیر واسه چې وو هغه هم ضعیف شول اکادرونه چې وو هغه د افغانستان نه وتل د سربیخ کلونو په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوي مرکزونه جوړ نشو موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وا خبر روانو بعضی سیډون کې د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې موږ په دې کار کوو چې پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو وس او سقوط نه پاس وس کسا بل یو دی وس طالبان کنټرول کلری او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او سازان سره راټول کړي او د مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې د لوی زلزلې وکړي یا د وینم مشخص او هغه د پلانونو جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا پاینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي
بلې کاکر صاحب د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډیر ابتدایي دي کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي د جوړ کی
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان بیرون مونږ ډیر په هان درو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه لري او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم په هان چې په افغانستان کې دی څنګه راټولې د بر څنګه د زمينه برابرې چې دی حالت کارو کې ځکه چې د ساينس په هانو او د په هانو کارکوونکو صحیت تل او د هغه ته ارقام ټولول حالت د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته ځي دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او د دې کې ډیر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم سن سره جذب کړي چې هغه هم د سینې کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس پر موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي د ټاګان د افغانستان نو دا اوس د طالبانو خپل مسولیت دی دا به یو د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب دا خو به زلزلہ وسنجوی یعنی یو زلزلہ چې وشوله بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو مګر د دې ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته مګر د زلزلې د اټکالیا د زلزلې د اټکالیا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي
د سې دقیق موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګه د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي هغه کوم زلزلہ چې مثلا یو میگنیټیوټي دو میگنیټیوټي درې میگنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د لپاره کچې یو ساحه کې په لاس یا پنځه سکالو کې زلزلہ شوی نیوي اول ته یو دو میگنیټیوټ یا یو میگنیټیوټ زلزلہ وشي نو د دې معنا دا ده چې حالته د فلټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي ام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پوشي
ها یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزلہ کیږي د غیر مخ کې وړې زلزلې کیږي دا وړې زلزلې موږ ته تاخي چې تلوي زلزلہ راتلون کینې نو د دې لپاره کولای شو د امر په اساس موږ ته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته دا کچې رمغه تاریخي زلزلې وګورئ البته شوي وي مثلا شپږ یو ماګنیټیوډ زلزلې شوي وي نو دا امکانات شته چې اوس بیا غي زلزلات تکرار شي په دې منطقه کې
یعنی تاسو مطلب دا دی چې د یو لوی زلزلې لراتګ نمخ کې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي او د دې وړو زلزلو ل سب نورسته مونږ ته دا معلومې ده شي چې لوی زلزلہ هم را روانه ده. هم ده سي
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزلہ شوی نه وي او دا او کل وړ کې زلزلہ وشي نو امکان دا ده چې دا د پلیټ بیا امکانات یې ستاندې سنر سل بوسول کې امکانات شته چې دلته لوی زلزلہ راتلونکی دی.
تیر زیاته مننه. بیا هم خغلی نادم صاحب نه پوښتنه کوو. نادم صاحب کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو ک په امکانات نه لري یا له نړیوالې ټولنې سره نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. دوی په خپل هم ل خپل اړخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلې د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دي، ګران دي؟ د طالبانو د حکومت په واسه پوره دي او کدي میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مختدی چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم د دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي ولاندیز وکړي ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مونږ کولای شي چې ولاندیز ولاندیونه وکړي. چې علائم د زلزلہ، علائم د زلزلہ هغه وخت کېدای شي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی د درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت چې د اروپا غو درزونه باندې مونږ د اندازګيري د جودوزیتی په اصطلاح پروژې فعال کو او موږ وکولای شو چې اندازګيري وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزلہ سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزلہ دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دنن په عمق د مزکی چې لیری د سات د مزکی هغه مته زلزلې لګي، هرڅ چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی او رښتری ډیر دی خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزلہ سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت بي او جوړیدا شي. بل دا چې د کاکر سره په خبره دا دوامدار سیلینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال زی چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا ضرورت دی چې باید دا نه نه حکومت په دې باندې توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی، په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونه تر پایه هغه هم راون غاړو. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندې ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندې کړي. نادم صاحب تاسو لاندې جواب راکې به غواړم چې اينه پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزلہ چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزلې کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسو سات. خو خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچيري اولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې، او کچيري یو داسې بلند منزل او څو طبقي باید اول کوشش وکړي چې ته نجات درمزي تر میزو لاندې ولاړ شي پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې ورکیږي چې دغه ته پزیتو لار نشي چې پیسې خفه نشي. دې شانه باندې خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم دا پرونم بیا پس لرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، په دې چې دا په ایراد کې اول ځل دی او خلک تجربه نه لري چې دا نسته په تاریخ د ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه لیدلې. نو وینئ چې څنګه
مننه کاکر صاحب، په د دې زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته وخت دی، یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي. کله چې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي، ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره څه کولای شي او باید تر ټولو اسانه لارې څه ده؟
اوس خو زلزله شوې ده او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل وسلوره شهر وو شوې دي تقریبا 100 ساعت مخکې، ته د زلزلې نورم شوې دي. زه خلکو ته او خپل مندو خوندو دیتا وړاندوینه دا کوم، ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي، د خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درځو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره په کورونه دن نه وي ځان نه وباسي بیرون، ځکه چې اوس د کوم ساختمانونو چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي، نو هغه لپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوې زلزلې چې کیږي دا اوس نوې ساحو ته تقریبا پراخیږي، کنه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوې، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلې فعلا شوې ده د دې مخکې بل زلزلې په 1978 کې شوې او 3.5 ماګنیټیوډ اندیزي کې مستقیم هم دا ځای و، یعنی د دې معنی دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزلې تکرار شوې ده. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او دا یو هفته یا دو هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې داسې راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې 2 دقیقې د خبرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفا لاند لاند دې سوال ته ځواب وایست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لاندو 1 دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو.
اول خو کاکر صاحب ته وایم زه نادم یم، ډېره مننه چې تاسو ښه تخلص خادم راکړئ، دام ډېر ښه دی. بل دا دی چې ګوره ستاندرد او معیاري، ګوره مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي، مثلا سیخی ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې چیرې د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیفت دغه دستي ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي، په دې چې په حالت د زلزله یو بل په اصطلاح کوم افقي دغه هم په اصطلاح مقاومت زیاتی کې نه نړیږي، یعنی دغه دستکیان یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختمانی لحاظ د ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګل دغه کې او کم نو سیخه ګول کم ملي متر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب، لې وی د کنه کم وخت تاسو پات شو مېره بنې وکي.
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینری نقشی د زلزلې مقاومت نقشی شته دی او انجینر صاحبان کولای شي د هغې څخه استفاده
وکړي.
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي چې کچېره موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دی د پر هغسې نقشې برابر کړو چې دی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي. دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکو نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.